سلامونه د افغانستان په وخت د مسګر سلور بجیزی مخکې در دی چې د خبرونه مطالعه وکړو شو خبرونه د هلو ټراست په نوم د ماین پاکي موسوي چې په افغانستان کې اوس مهال هغه ساحې چې ماینونه پکې دي له 15 مربع کیلومترو اوړي په داسې حال کې چې نږدې 2 کاله مخکې د 2022 کال په پای کې دا ساحې 350 مربع کیلومتره وي. دې موسې په خپل نوي راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې دا ساحې د هېواد په شپږ ولایتونو کې ثبت شوي دي او وایي د هغه پرله پسې ګواښي چې ملکي افغانان ورسره مخامخ دي. په بیان کې دا هم یادونه شوې چې اوس مهال د نړۍ 15 هېوادونه او قلمرونه د ځمکنیو ماینونو له در سره مخامخ دي. مانونه له تیرو څلور رسید رئیس تل د افغانان جانونو ګواښلی او په دې ترڅ کې د ماین پاکۍ موسسو تل په افغانستان کې فعالیت کړی خو تر اوسه هم نه دي توانېدلی چې ټول هېواد له ماینونو څخه پاک کړي. د چاپیریال ساتنې په اړه د ملګرو ملتونو په نوښت جوړ شوی کانفرنس پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو چې دوه اونۍ به دوام وکړي. د افغانستان په ګډون د نړۍ 193 هېوادونه د کاپ 9 په نوم د کانفرنس کې ګډون لري او په غونډه کې به د اقلیمي بدلون له کبله د رامنځته شوي ستونزو په اړه بحثونه وشي. د اقلیمي بدلون لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنري ځانګړي سلاکار اندریو هارپر فرانس پریس خبري اژانس ته وویل چې افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلون له اغېزو تر ټولو ډېر زیانمن شوی، خو له دې زیانونو سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ امکانات لري. د تر ځمکې لاندې اوبو د کچې ټیټېدل، بې وخته بارانونه او سیلابونه او پرله پسې وچکالۍ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون لوی نښې دي. د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یا USAID وایي چې په افغانستان کې د غالیو د تولید کلنۍ کچه له 1.1 میلیون متر مربع څخه د 3 میلیون متر مربع ته لوړه شوې ده. USAID په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې د افغاني غالیو له تولید څخه ترلاسه شوي اوایت هم شاوخوا 330 میلیون ډالر ته لوړ شوې دي. د بیان له مخې د غالیو عبدالله په صنعت کې اوس مال نږدې 200,000 کسان په کار بوخت دي چې په سلو کې 90 ښځې دي. په بیان کې ټینګار شوی دی چې افغانی غالی په تولید کې زیاتوالی د آسیبا په نوم د USAID د پروګرام په مرسته راغلی دی. غالی له ډیرو پخوانیو کلونو راهیسې د افغانستان د محصولاتو او بهر ته د صادراتو مهم قلم دی. د اسرائیلو د بهرنیو چارو نوی وزیر وایي د لبنان له حزب الله ډلې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره په هڅو کې مشخص پرمختګ شوی. جدعون سار پرون خبر اعلان ته ویل چې اسرائیل له متحده ایالاتو سره په ګډه کار کوي او په دې برخه کې مشخص پرمختګ شوی. خو هغه زیاته کړه چې په هر راس نوې موافقه کې باید داسې اجرایي میکانیزم شامل وي چې د اسرائیل سرحد ته نږدې د حزب الله د پوځي تاسیساتو د بیا جوړولو مخه ونیسي. حزب الله چې متحده ایالات یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندلی ویلي چې د سولې کوم وړاندیز یې نه دی ترلاسه کړی. د اسرائیل پاوز وایي چې څلور سرتیري د غزې د تړانګې په شمال کې وژل شوی دي. د پاوز په بیان کې راغلی چې څلور واړه سرتیري پرون د وی پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوی دي. له دې سره تیر کال په اکتوبر میاشت کې په غزې کې د اسرائیلي ځواکونو د ځمکنۍ عملیاتو له پیل راهیسې د وژل شوي اسرائیلي سرتیرو ټول شمیر 300 ته ورسید. روسي خبرم دا چې د اوکران پر کریوی خار ریا د روسي په توندۍ او عملو کې یو مور لخپل درو ماشومان سر وشه شوی ده. د اوکران د دې مرکزی خروالي الکساندر ولیکول نن سهار د دې پیښي خبر ورکړ. د ولی په وینا د قربانانو مړی د ژغورنې ډلو د غوډانې لکړول څخه راوېستل شوی چې د روسي د بلاستیک توغندي په برید کې ویجاړ شوی ده. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماینونو ګواښ
په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کوم ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي.
نن د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د مړینې څلورم تلین دی.
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول.
او وزلوبې ته د چپاندازانو تیاری. پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره سږکال د اقلیمي بدلون په اړه د ملګرو ملتونو په کانفرانس کې ګډون کړی. په دې کانفرانس کې چې پرون د آذربایجان په پلازمینه باکو کې پیل شو، د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د رئیس په مشرۍ پلاوی ګډون کړی. متي الحق خالص له اسوشیټډ پریس خبري اجنس سره په ځانګړې مرکه کې د دې کانفرانس او د افغانستان د چاپیریال د روان وضعیت په اړه څرګندونې کړې چې جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس متي الحق خالص وایي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. افغانستان په وروستیو کلونو کې د اقلیمي بدلون ناوړه اغیزو لکه بې وخته بارانونو، دوامداره وچکالیو او سیلابونو هم ځپلی دی چې د ملګرو ملتونو د یوې ارزونې له مخې په شپږو تر ټولو زیانګالو هیوادونو کې شامل دی. ښاغلی خالص د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د کوپ 29 تر عنوان لاندې په جوړ شوي کانفرنس کې له اسوشیټډ پریس خبري اجنس سره په خبرو کې له دې کبله خوښي څرګنده کړه چې د طالبانو د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
تقریبا د اسلامي مارد راتونه وروسته د درې کپونه درې کانفرنسونه کې مونږ د افغانانو په نمایندګۍ شرکت نه وکړی چې هغه د شپږویشتمو ویشتمو اته ویشتمو او دا اوس د خوښۍ ځای دی چې دلته مونږ راغلي یو او د اوس په ټولو جهاتونو سره د افغانستان د خلکو پیغام دنیاوالو سره شریکو.
د سګانی کال په پسرلی کې د افغانستان په شمال کې سخت بارانونه وشول چې درانه سیلونه ورپسې وو. د سیلابونو له درې سو ډیر کسان ووژل. د اقلیمي چارو د متخصصانو څېړنو وښوده چې د دې بارانونو کچه په تیرو 40 کلونو کې 25 سلنه زیاته شوې ده. ښاغلی خالص وایي چې د طالبانو حکومت د اقلیمي بدلونونو له کبله د زیانونو د مخنیوي لپاره یو ملي پلان جوړ کړی او زیاتوي چې د دې پلان اهداف به په راتلونکو څو میاشتو کې نوي شي. د هغه په وینا افغانستان د باد او لمر له انرژي د برېښنا د تولید لپاره پراخ امکانات لري، خو د هغه په وینا د دې تاسیساتو د رغونې لپاره د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري. ښاغلی خالص د پښتنې ته چې اقلیمی بدلون د نارینه او پرتله ښځې ډېر زیانمنې کوي په ځواب کې وویل چې اقلیم سرحد نه پیژني او ماشومانو، ښځو، نارینه وو، حیواناتو او نباتاتو ته یو شان زیان اړوي. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د بشري حقونو په تیره د ښځو د حقونو په مسله کې د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دی او ځکه د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د کار په مهمو نړیوالو غونډو کې د طالبانو ګډون له یو لړ ستونزو سره مخامخ کړی، خو د انګلند په کامبریج پوهنتون کې د اقلیم تاریخ پوها جوانا ډپلچ وایي د نړیوالې غونډې ته ډېر داسې دولتونه هم بلل شوي دي چې له دې یا هغه پلوه ښه سیاسي سوابق نه لري. میرمن ډپلچ وایي موږ به د چا مخه نیسو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د هله ټراست په نوم د من پکې په موسوي چې له هم د افغانستان له 15 کیلومتر مربع ډیر زمکه کې ماینو نشته. د دغه موسسې د نوي راپور لمخې د غندز زمکه د افغانستان په شپږ ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکی وګړو پر وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. په همدې حال کې د ماینونو د چاودنو ځینې قربانیان وایي چې له کلونو تیر دورو سلام له هغو ننګونو سره مخ دي چې د ماین چاودنې له امله لیدلې دي. نور جزئیات پر راپور کې.
د هیلو ټرست په نوم د ماین پاکۍ برتانوي موسسه وايي افغانستان د نړۍ د هغه څلورو هیوادونو په ډله کې دی چې لا هم پکې د ځمکې لاندې ماینونو خطر موجود دی. دغه موسسې په خپل تازه راپور کې چې پرون دوشنبه د نومبر 11 خبر کړی ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې په ماینونو د پوښلې ځمکې اندازه له 15 کیلومتر مربع زیاته ده. په داسې حال کې چې د اندازه په 2022 کال کې 35 کیلومتر مربع راپور شوی و. راپور کې راغلی چې دغه اندازه ځمکه د افغانستان په شپږو ولایتونو کې په ماینونو ککړه ده چې د ملکی وګړو په وړاندې دوامدار خطر په ګوته کوي. هیلو ټرست ویلي د نړۍ شپېته هیوادونه هم د ځمکنیو ماینونو له خطرونو اغیزمن دي او د افغانستان نوم د څلورو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی. عراق، کمبودیا او اوکراین نور هغه ډیر زیانګال هیوادونه یاد شوي چې ناچاو د ماینونو په کښته او د خلکو ژوند ګواښي. په راپور کې دا هم راغلي تر هغه چې د افغانستان ځمکه له ناچاو د مهماتو څخه پاک نه شي، ستونزمنه ده چې زرګونه بې ځایه شوي کورنۍ خپلو اصلي مینو ته ستنې شي. په راپور کې د هیلو ټرست موسسې د اجرایه مشر جیمز کوان له قوله راغلی چې افغانستان د جګړې اوږده مخینه لري او بیلابیل لوریو د ځانونو د خوندیتوب لپاره د ناچاو د مهماتو څخه استفاده کړي. نوموړي دا هم ویلي تر هغه وخته چې په افغانستان کې د ماینونو خطر په بشپړ ډول له منځه لاړ نه شي زرګونه ملکیان به په ویره او اندېښنه کې ژوند کوي. که څوم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ په جګړه کې د ماینونو ځای پر ځای کول جنگي جنایت شمیرل کیږي، خو ښکاری په افغانستان کې په جګړه کې ښکېلو لوریو د اصل نه دی مراد کړی. تر ډیره د دې ډول پیښو قربانیان ملکي وګړي وو. د ماینونو یو شمیر قربانیان له کلونو تیرېدو وروسته لا هم د ژوند له ګڼو ننګونو سره مخ دي. د ننګرهار اوسیدونکی مزمل چې 15 کاله وړاندې په ماین چاودنه کې یو پخه پرې شوی ازادي راډیو ته وویل:
زه نشم کولای چې کار وکم او دغه پلاستیکي خپیر ته لګول د سرم نشم کولای چې زه پوره پوره کار وکم خپل او له ده سره ډېر په عذاب یو. نو په افغانستان کې اوس هم ماینونه شته دي. زموږ له نړیوالو نه دا هیله ده چې افغانستان کې کومو ساحو کې چې ماینونه دي دا ساحې صفا کړي تر څو نور خلک له دغسې حالاتو نه بچ پاتې شي.
د هلمند ولایت اوسیدونکو محمد آغا چې لس کاله مخکې ماین چاودنې دواړه پخې او یو لاس ترې اخیستي ازادي راډیو ته وویل:
لسم کال دی دواړه پښې یو لاس مې دواړه په مین سره کللی دي. نو خپل خو نه د وسایل د چلاویم نه دغه یم د اوس ما سره چیرې پاته زمې بل شناختای ونډوال څوک پیدا کوم هغه مې خواته رسی. نو په هغه تمنا کې زه دغه د لاچوک لرم د خپل قربانو کې چې مثال هغه د وسایل د چلاو د لایقات هم بوزي.
دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې د افغانستان د یو سل سلور ولسوالیو له ډلې دوه په درېیمه کې ناچاو دي توکي او ماینونه شته او هره میاشت 60 تنه چې ډېری ماشومان دي د دې ناچاو د توکو او ماینونو له امله وژل کیږي یا هم معلولیږي.
نن د نومبر 12 په هلمند کې د ازادي رادیو د خبرال محمد الیاس دایي سلورم تلیندې د 2023 کال د نومبر په 12 د هلمند په مرکز لخکرګا کې د په موټر پسې د نخلول شوی بم چاودنه کې وشل شو. د دې پیښې مسولیت چا نه و انخست خو کورنۍ عدالت غواړي.
د شار پر عمومي سړک رنګا پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګا شهر د عمومي سړک پر دواړو خواوو لار تړلې ده او د برېښنا درسات مخته چې د شهر اوسیدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برېښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلووات لوړ مصرف په غوسه کړي دي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي چې له وژل کېدو یې څلور کاله تیر شول، د هغه وژونکي لا تر اوسه نه دي پیژندل شوي او کورنۍ عدالت غواړي. درې دېرش کلن الیاس دایی د 2020 زیږدیز کال د نومبر په 12 د هلمند په لښکرګا کې د موټر پورې د نښلول شوي بم په چاودنه کې ووژل شو. د برید مسؤلیت چا ونه مانه، خو د وخت حکومت او د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد چې دوی هم هغه مهال هلمند کې پراخ حضور درلود ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. هغه څېړنې چې د دایی د کورنۍ د غړو په خبره هیڅ پرمختګ یې نه دی کړی. د الیاس دایی ورور مشتبه محمدی ازادي راډیو ته وویل:
موږ بار بار د شهید الیاس د قاتلینو او د هغه د قضیه د پلټنو په برخه کې د هغه ادارو ورګانونو څخه چې هغه د خبریالان په برخه کې کار کوي د پلټنو غوښتنه کړې ده، خو تر دا مهاله پورې هیڅ نه و پرمختګ نه دی سوی.
د خبریالانو ملاتړو بنسټونو هم په دې اړه په وار وار د څېړنو غوښتنه کړې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
د شهید دایی په څیر په لسګونو افغان خبریالانو خپل ځانونه د ژورنالیزم ډګر لپاره قرباني کړل او شهیدان شول، خو له بده مرغه تر ننه پورې د یو خبریال دوسیه هم ونه څېړل شوه. که څه هم د جمهوریت په دوره کې ژمنې وشوې چې دوسیه به څېړل کېږي، خو یوه دوسیه هم ونه څېړل شوه. او باور لرم چې واکمنه اداره هم لیوالتیا نه لري چې د افغان خبریالانو په خاص ډول د شهید افغان خبریالانو دوسیه وڅېړي. زه فکر کوم چې په ګډه ټول افغان خبریالان باید نړیوالو محکمو ته دغه مسله راجع کو او د نړیوالو محاکمو څخه وغواړو ترڅو په دغه مسله کې د مداخله وکړي او د افغان خبریالانو د دوسیو مسله د تعقیب کړي.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. هلمندیان وایي الیاس دایی د دوی غږ و او خپلو راپورونو کې تل د دوی رښتینې او لومړنۍ ستونزې بیانولې. د هلمند یوې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
الیاس د یو له هغه اشخاصو و چې د زموږ د هلمند د خلکو غږ به یې اورېدل او د هغوی ستونزې به یې اورېدې او تر نړیوالو به یې رسولې، تر حکومت او چارواکو به یې رسولې. اوس د هغه د مرګ تقریبا څلور کاله پوره کېږي او موږ ډېر خوابدې یو د هغه په مرګ سره. اوس په هلمند کې بیخي داسې خلک هم دي، ویاکوي چې په نشتره حساب دي چې په رښتینې معنا د هلمندیانو غږ واوري، د دوی ستونزې واوري او تر نړیوالې ورسوي.
د الیاس دایی یوازینۍ نښه د هغه 5.5 کلنه لور مهرباني ده چې په هلمند کې له خپلې کورنۍ سره اوسیږي. مهرباني لا ښوونځي ته د تګ نه ده شوې، خو د حساب زده کړه چې له خپلې نیا د الیاس دایی له مور میرمن زرغونې سره پیل کړې دي. هغه چې هیله لري لمسی به یې په تعلیم سره د خپل پلار نوم روښانه کړي.
د خط شرکی د خیر مکتب ته دی اچو، مکتب ته به ځي و راځي، د خیر مره به خط لیکي، درس به وایي، چې د پلار نوم در باندې یادي د سنا مخاون ظالمانو شهید کړ.
د افغانستان د خبریالانو مرکز د روانې لړم میاشتې په 11مه ویلي و چې په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 128 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې یې 40 تنه ښځینه وي وژل شوي دي. د مرکز په یوې اعلامیه کې ویلي چې له سزا څخه د معافیت د فرهنګ په وجه څه باندې 40% د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. له دې سره هم مهاله بیا ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کاله پورې د 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د دې سازمان د بیان پر بنسټ د شاوخوا 50% خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش له حکومتونو غوښتي و چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایتونو څیړنې دې وکړي او عاملانو ته دې بیرنۍ سزاوې ورکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ننګرهار ولایت په خیوا، درنور، بهسود، کامه او شاوخوا نورو ولسوالیو کې د توپاني باران او سختې ګلې له امله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي. په خیوا کې اتن مړ شوی، په سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه اوبو وړې او لمانځه وړې ده. نور تفصیل په راپور کې.
د خیوی ولسوالی اوسیدونکي عبدالرحیم ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې نن دوشنبه شدید باران، ګلۍ، توپان او سیلابونو خلکو ته زیات زیانونه اړولي دي او ګڼې لارې بندې کړې دي.
نن د دوشنبه په ورځ تقریبا 4 بجې د درنو بارانونو، سیلابونو او ګلۍ د کوز کونړ ولسوالۍ بالخصوص د ګورک او کاشکوټ او په سورج او بډیالۍ سیمې درنو بارانونو او ګلۍ دومره زیاتې وځپلې، حتی چې پاسونه مکمل د سیوې چې تباه کړې دي. خوړونه راوتي لارې بندې شوې دي، ترانسپورټي لارې هم بندې کړې وې. خلکو ته ډېر درانه تاوانونه اوښتي دي.
د خیبی ولسوالۍ د بډیالۍ اوسیدونکي سید محمد راته وویل ننني توپانی باران او غلې د سیمې بزګران سخت ځپلې دي.
هم غلې ورغلې، هم ډېر سخت باد، شدید باد او طوفان راغلې دي. تقریبا ډېر د خلکو د بزګرانو زمکي خراب کړې دي، حاصلات خراب کړې دي.
په ننګرهار کې د سرپرست حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس ته هم چارواکو ویلي چې په خیبی، ګوشتي، کامی او بټیکوټ ولسوالیو کې شدید غلې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په خبر کې وړاندې راغلی چې په خیبه کې د دیوال چپه کېدو له امله یو تن مړ شوی او پر سلګونه جریبه ځمکه ولاړ کښتونه یې لمنځه وړي دي. د ځای چارواکو په وینا چې په ځپل شوو ځایونو کې خلکو ته د اوښتو زیانونو د کره اندازې معلومولو لپاره یې سروې پیل کړي او یا د کورنیو سره به مرستې وشي. د یادونې ده چې د روان لمریز کال له پیل څخه د ختیځو ولایتونو په ګډون د هیواد بېلابېلو سیمو کې شړکنده بارانونو، توپانونو، ګلۍ او سیلابونو خلکو ته د سر او مال ګڼ زیانونه اړولي دي، خو لا تر اوسه د تیرو طبیعي آفتونو زیانمنو شوو سره پوره مرستې نه دي شوي چې تازه د ننګرهار یو شمیر سیمو کې بیا ولسونه وځپل.
وازلو بچې په افغانستان کې له سنتي لوبو او کلتوري ورزشونو څخه د هر کال د هوا په سړېدو سره د پلازمېنې کابل په ګډون په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ترسره کیږي. د دغې لوبې لوبغاړي یا چپنده اندازان د وزلوبې ورزش یوه سخته لوبه بولي. د افغانستان د وزلوبې ملي فدراسیون وایي د محل دیواد په بېلابېلو ولایتونو کې څوارلس رسمي او شاوخوا یو سل اتیا غیر رسمي لوبې لوبډلې فعالیت کوي. نورحال د فیروزي عزیز په راپور کې.
چاپاندازان د وزلو بشپګم لیک سیالیو ته چې ټاکل شوی تر راتلونکي ویم میاستې پیل سي تیاری نیسي. محمد ابراهیم د افغانستان د وزلو بل لوبغاړو څخه دی او دغه سیالیو د لوبڅارۍ جواز هم ترلاسه کړی دی. ازادي راډیو ته د دغه کلتوري ورزش د سختوالي په اړه وویل:
بسکشه کار هر نفر نیست، بسکشه کار زور او ثقیل است.
وزلو به هر چا کار نه دی، دروند او زور کار دی. او یو چاپانداز باید جدي چمتووالی ورته ولري.
وزلوبه د افغانستان له کلتوري ورزشونو ګڼل کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چپندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې په تن وي، د لوبې لپاره حلال سوي وزه یا وزګوړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته یې رسوي. د ټیم ملګري یې لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. کلونه کلونه باید زیار وایستل سي ترڅو یو کس بریالی چپنداز سي. پهلوان امان چې د کندوز ولایت له مشهورو چپندازانو دی، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل دولس کلن و چې د لوبې ته یې مخه کړې ده.
سن د دوازده سالګي از سواري را شروع کړم.
په دولس کلنۍ کې از سورلۍ پیل کړې او په اتلس کلنۍ کې مې رسمن وزلوبه پیل کړه. خپل ځواک مې وښود او د اتلولۍ درې کپه مې ترلاسه کړي.
خو ویل کېږي چې په وزلوبه کې دا اتلولۍ یوازې د چپندازانو په ځلېدو پورې نه، بلکې د هغوی د آسونو خوالی پورې هم اړه لري. عبدالرازق د افغانستان په شمال کې د وزلوبې لوبخانه یو لوبغاړو دی چې له مودو راهیسې د وزلوبې آسونه ساتي. د ازادي راډیو ته وویل
زیات خلک تورې آسونه خوښوي، سمند آسونه خوښوي، جرن آسونه خوښوي، دی هغه هر چه ذوق ده، خو زیات خلک تورې آسونه خوښوي. نو اصلاً څه ډېر مصرف هم لري، دېرش ورځې کې دېرش منور بشه خوري، نیمیاشتې لس زره پیسې هېڅ خوري. نو ډېر مصرف ده، لږته زیات مصرف ده، خو کار څنګه مصرف وي، خلک به علاقه مند دي چې بسکشي ویني.
د افغانستان د بدني روزنې او سپورت او د ملي اولمپیک کمیټې د وزلوبې فدراسیون مشر غلام سرور جلال ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی چې د وزلوبې شپږم لیګ د را روانې قوس میاست په پنځلسمه نیټه جوړ سي. نوموړي په ټول افغانستان کې د وزلوبې د ټیمونو د شمیر په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا رسمي ټیمونه دي، موږ تقریبا اتل ټیمه ده د بسکشي او شپږ ټیمه د نزه بازي، او غیر رسمي ټیمونه موږ تقریبا یو سل شپږ اتیا سل اویا ټیمونه لرو، لکه
دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره واکمنۍ کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده. اوس لوبه د افغانستان په بلخ، کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، فاریاب، جوزجان، پروان، کاپیسا او پنجشیر ولایتونو کې ډېر مینهوال لري. په دې وروستیو کلونو کې د اوس لوبې ورزش د افغانستان په لویدیځو او سویل لویدیځو ولایتونو کې هم زیات شوی، او په هرات، غور، کونړ او نورستان ولایتونو کې هم اوس د اوس لوبې لوبډلې جوړې شوې دي.
د پلازمېنې کابل یو شمېر اوسېدونکي شکایت کوي او وایي چې د طالبان حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو لازم کنټرول نه لري. نور جزئیات په دې راپور کې.
دا د افغانستان پلازمېنه کابل دی. دلته له نورو ستونزو سره سره خلک شکایت لري چې د حکومت د خوړو د کنټرول اړوند ادارې په بازارونو کې لازم کنټرول نه لري. دوی وایي یو شمېر پلورونکي د واټونو پر سر تاریخ تیر شوي یا کم پاتې تاریخ لرونکي خوراکي توکي پلوري چې پیرودونکو ته روغتیایي ستونزې پېښوي. دوی دا هم وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله خلک اړ دي چې دغه توکي وپیري. د کابل اوسیدونکي جواد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ځینو سیمو کې لکه پلخشتي او منډوي کې ځینې نوشابې لبنیات پنیرک ملایی او نور تاریخ تیر یا کم پاتې تاریخ خوراکي توکي پلورل کیږي او زموږ خلک چې یو شمېر بېوزلي او نالوستي دي اخلي. دوی د څلوېښتو افغانیو توکي په لس پنځلس افغانۍ لیلاموي او خلک ورڅخه کار اخلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی جبار خان وایي چې د ده په پیژند کې یو څوک د تاریخ تیر شوي څښاک د څښلو له امله تر روغتون ورسېده.
همداسې د مونږ یو شناخته و په بازار کې د سړک له غاړې جوس خوړلی و. تاریخ تیر شوی بس ډېر ناجوړه شوی و. مونږ شکایت ته بولې و په ډېرو دواوو په ډېرو پیسو معالجې باندې بیا جوړ شوی و.
د میدان وردګو اصلي اوسیدونکي کابل میشتې رخمینی هم ازادي راډیو ته وویل
چنه تاریخ تیر شي مواد چې د وخت تیر شي هغه په زاري مواد باندې اوري هغه نو هغه ډېرې ستونزې سیرته پېښي وي خصوصا په کابل کې بعض ولایتو کې چې هغه از مرکز نه زیات لرې دي یعنې بعضې کلي دي او بعضې لرې سیمې دي لرې ولایتونه دي دغه کار بیخي زیاته کېږي بدبختانه چې یعنی هغه بعضې وخت ما خپله هم لیدلی چې بعضې خلک خوړلی دي هغه بیخي ورته دلبادي پیدا شوي د ډاکتره تیر شوي دي.
د کابل ولایت دا اوسیدونکي د طالبانو د حکومت له اړوندو ادارو غواړي چې دې موضوع ته جدي پام واړوي. ډاکتران هم له دغو خوراکي توکو په نه استفادې ټینګار کوي. د انتاني ناروغیو ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کدا توکي یو خوړه په جامد شکل وي یا په مایع شکل یعنی د انرژیګانو په شکل باندې او یا هم کیدلی شي چې د کنسرو په شکل وي نو کله چې د خوړو تاریخ پوره شولا یعنی هغه د اکسپایر ډیټ یا خپل باندې د انقضا تاریخ پوره شو او ورسته له دې څخه دا خوړه قطعا د استفادې وړ نه دي د کومک په ځای باندې کیدای شي زموږ روغتیا ته ډیر ضرر ورسوي او مختلف ساري امراض باندې موږ اخته کړي او دې ترڅنګ کولای شي چې موږ د خوړو په تسمم باندې اخته کړي.
ومو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت چې د خوړو او درملو ادارې هم اړوند ده د ویاند شرافت زمان او د کابل ښاروالۍ د ویاند نعمت الله بارکزي نظر هم واخلو خو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. موږ په پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ کې د سیستم زیاته ده د سینه بغل او کلینیکونه مونږ کمزوري دي. ډاکټران څه خاص ډاکټران نشته چې هغه یا معاینات شي او کې یا درملنه وکړي. بل ولسوالۍ ته جنزو او بل ولسوالۍ کې بیا لاړ سواله ته بیا دوا او شی په مثال په وخت نو سره سواله ځکه چې هغه مو غواړي چې دوا او شی تراسي مثال بیرته موږ ځانونه نه سور تر سواله ډاکټرانو له خوا دلته ډېره کمزوري ده. مثال کلینیکونه
سلامونه نیکی هلی ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. افغان کډوالو سره ایران یا په ترکی یا پاکستان یا نورو هیوادونو کې کوم ډول ظلم او جبر چې روان دی هغه نور د برداشت وړ نه دی. زندانونو ته چول وهل ټکول یا په دار ځړول دا هغه مشکلات دي چې افغان کډوالو سره مخامخ دي. تر دې دمه طالبان حکومت افغان کډوالو دغه مشکلات حل کړي نه دي. دغه هیوادونو سره هم هیڅ ډول خبرې اترې نه دي کړي. دغه ځورونې طالبان باید وغندي. زما فکر تر دې دمه چوپ پاتې کېدل او خاموشي اختیارول د افغانانو کې نفرت نور هم ډېروي. طالبان په مقابل کې باید زر تر زره حل لار وباسي تر څو افغانان امن او خوشحاله هر کوم هیواد کې ژوند ولري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد الله سائل ګومل وسالی اوسیدونکو یم زار خیر د کلیم. خو موږ خستون زه دغه د سیو کنټینیو شای کار نه کوي. باید سنټینیو شای لا ته منظور سي او سړک هم به خیر می اندازې زیات خراب ته مسل مرزان شای پیښ لري د نن زکه بل وساره سره به پوره سي زو مش درې غنټې مزل دغه خراب ایلار نو اله من دغه چې ما میسج نه شرکې.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د پنځه دقیقې بعد تکرار خبرونه هم درته لرو خو تر غوړندې خبرونه